هر لس بجه شوی. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کوو. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزي هغه ادارت کړی چې وایي متحدو ایالاتو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سازش کړی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې اوري. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې 15 کسان ووژل. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي نه ده بدله شوې او اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر کرزي سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي نه ده بدله شوې او د پوځیانو د حضور د دوام لپاره به خبرې دوام وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندوی چې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزي په وروستۍ سرګندونو د تبصرې کولو پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړ جاړی کړي. د زیاته کړه امریکا لا هم د بګرام محبس د کنټرول د سپرلو پر تفصیلاتو خبرې کوي. ټاکل شوی و چې د محبس د یکشنبې په ورځ افغانستان ته وسپارل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له وجې دا کار وځنډید. جې کارني وویل بګرام زندان به د دواړو خواو ترمنځ له موافقې وروسته افغان لوري ته وسپارل شي. د ناتو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې لویدل چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوې دي. ریوټرز خبري ایجنس د ایساف دی یوې خبر پاڼې په حواله راپور ورکړی چې د دې هلیکوپټر د نسکورې دوه علت نه دی روښانه او په اړه یې تحقیقات پیل شوي. که څه هم ناتو د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ یادونه کړې چې د هلیکوپټر د نسکورې دوه علت د وسلوالو حمله نه ده، ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شویو سرتیرو هویت او طبیعت په اړه هم سند ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د خانشین ولسوال شاه محمود امیر نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ناوخته شوې ده. د نوموړي په وینا چې په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې یوه ښځه او څلور نارینه دي وژل شوې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ او اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 350 افغاني اویا پوله، یو روپیه 98 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغاني سلويخت پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1510 افغاني. په پاکستان کې پرون د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي د دوی پر کورونو د یو شمېر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و. شاوخوا 3000 بلواکونکو د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د عیسویانو پر مینې برید وکړ. شاوخوا 200 کورونه او دوکانونه یې ور وسوځول. د پاکستان د صدر اعظم د یو سلاکار پال بټي له قوله ډي پي اي خبري اژانس ویلي چې ښوونځي به نن سه شنبه هم بند وي. بلوا وروسته له دې وشوه چې یوې سوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې په کفري سرګندونو تورن شو. عیسویانو مظاهره وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دوی وساتي او توان ورکړي. د پاکستان د یوې غیر حکومتي موسسې فعالې جمیلی اختر د عیسویانو پر کورونو د حملې په اعتراض کې پرون په لاهور کې په یوه مظاهره کې وویل د پنجاب حکومت باید په دې فکر وکړي چې جنایتکاران فوراً افشا کړي او هغوی ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سید منور حسن هم پرون په کراچۍ کې په یوه خبري غونډه کې د پیخي عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
د بادامي باغ په اړه اجازه غواړم. هغه کمیټه چې په دې برخه کې تحقیقات کوي باید په چټکۍ څېړنې وکړي او مجرمان د خپل جرم په خاطر سزا وویني.
پولیسو تر اوسه پورې د عیسویانو پر کورونو او دوکانونو د حملې په تړاو 150 تنه نیولې دي. اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې په هغه لیست کې د 9 ایرانیانو نومونه ورزیات کړل شو پر سفری بندیز دی او شتمنۍ کنګل شوې. له دې سره د اروپایي اتحادیې له لورې د هغو ایرانیانو شمیر چې دې اتحادیې پرې بندیزونه لګولي دي و اتیا ته ورسید. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یو شرکت شتمنۍ هم کنګل اعلان کړې. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د هغو کسانو نومونه به د سې شنبې په ورځ خپاره شي چې بندیز پرې لګول شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې د کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني پی کی کی ګوند ترمنځ د پخلاینې د روانو حلو ځلو د یوې برخې په توګه یو شمیر اسیر سرتیري او افسران خوشې کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر موامیر ګولویر وویل یاغیان به اسیران د سې شنبې په ورځ د کورد منځګړو یوې ډلې ته وسپاري چې د عراق شمال ته تللې ده. د یاغیانو د خبري ویبپاڼې فیرات په اساس له پی کی کی سره شپږ ترک عسکر، یو افسر او یو سیمایز چارواکی بندیان دي. د انکشاف وروسته لدې کېږي چې د پی کی کی بندي مشر عبدالله اوجالان تیره میاشت له دې ډلې وغوښتل چې اسیران خوشې کړي. د جنوبی اتلانتیک سمندر په فالکلند ټاپوګانو کې اوسیدونکو اکثریت خلکو د برتانیا د قلمرو د یوې برخې په توګه د پاتې کېدو په پلوي رایه ورکړي. په دې ټاپوګانو کې د دوه ورځنۍ نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 98.8% خلکو د برتانیې په قلمرو کې د پاتې کېدو په پلوي او یوازې 3 کسانو مخالف رایه ورکړې دي. د رایه ورکولو وړ 1402 وګړو څخه په 92 کسانو په دې نظر پوښتنه کې چې د ارجنټاین لخوا رد شو ګډون کړی و. دا ټاپوګان چې 180 کاله مخکې برتانیا ونیول ارجنټاین خپل قلم را وبولي. او د سربیا پولیسو د نامتو انزورګر رامبرات یو هنري اثر چې د موبرند د پلار پورتریت انزور دی او وکاله مخکې غلا شوی و موندلی دی. د سربیا د یو ټلویزیونی چینل د خبر له مخې له 1813 کال راپاتې د انزور د غلا په تړاو 8 کسان نیول شوي دي. د هنري اثر په 2006 کال کې د نویسات خر له موزیم څخه وروسته له هغه غلا شو چې غلو د موزیم یو ګارډ کلک وتړه او د رامبرات د اثر له 3 نورو ارزښتمنو اثرو سره یو ځای له ځان سره جوړل. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې سپینې مانی د ولسمشر حامد کرزي هغه ادارت کړی چې وای امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د دوام لپاره له طالبانو سره سازش کړی. روسیا وای په افغانستان کې د کوکنارو د کار ساحه پراخه شوې. په ننګرهار کې میرمنې د انتخاباتو په قانون کې د ښځو په ګټه د بدلون غوښتنه کوي او د کندهار کروندګر بیا د حیواني کلینیکونو نشټوالي شکایت لري.
دا شی واخ راشي به سکل فاری وکړو هغه چې دوی غوایو مرجان شي هغه مرزه ګرځه کال فاری کشي.
نور موضوعات هم لرو. پروسته برخه کې به اس ام اس 903 او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ ووري. په دیونه کې مو لې یو ځواني ژورنالیست او هنرمند سره خبرې کړې.
د هنر سره زما یو ازینه شوق دی. ټول هنرونه مې خوښيږي خو څنګه درو ته مې پایل کړې. یو ځلی مې شوق شو او سم له لاسه مې کار هر باندې پایل کړ.
د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه ته تر پای غوښ شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل له ولسمشر حامد کرزي سره د اختلاف باوجود په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسي نه ده بدله شوې او د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام لپاره خبرې بروانې وي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د ولسمشر حامد کرزي پر وروستیو څرګندونو د تبصرې پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړ جاړی کړی. اسمت سروان د جې کارني د سرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دا ادعاوی رد کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوښتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې پوکاردی په خپل منځ کې جوړ جاړی کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبې د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم وویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز وویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په تیرو نږدې 12 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولي او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راز تشدد په تیره بیا په هغه یوه کې چې بې ګنا ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفرد کرزی خبرې کاملا ناسمې وبللې. ویل ولسمشر کرزی هیڅ وخت له ده سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تماس په اړه کومه خبره نه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کرزی د څرګندونو درادولو په ترڅ کې ویلي چې د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رول داري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د کرزی د خبره سم نه ده چې وایي طالبان له امریکایانو سره هر ورځ په قطر او اروپا کې خبرې کوي.
پراپور کې مو د سپینې ماڼۍ د ویندوی څرګندونې واورېدې چې وایي له ولسمشر حامد کرزی سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې او د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام په اړه خبرې به دوام وکړي. له افغان ولسمشر سره د امریکایي چارواکو د اختلاف وړ یوه موضوع د ښاغلي کرزی هغه وروستی حکم دی چې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې شوې وه. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو پر نوویل له افغان چارواکو سره پر هغه طرحه کار کوي چې لمخې بهرني ځواکونه له میدان وردګو ولایت څخه باید اوزي. د میدان وردګو څخه د وتلو نیټه 13 ورځ پوره شوه هغه مهلت چې ولسمشر حامد کرزی ورته ټاکلی و. البته د میدان وردګو ولایت حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دا ځواکونه تر اوسه په میدان وردګو کې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د یکشنبې په ورځ پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایساف ویان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګو ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای شي دا کار بشپړ شي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ ولایت د والي ویان اتاولا خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په ځینو مواردو کې خلک زور ولیدي.
هغه وروستۍ څېړنې چې کوم معلومات دوی باید ترلاسه کړي هغه باید ترسره شي. نو دغه لړۍ له هم غځېدلې اوس هم څېړنې ادامه لري، خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه په رسمي ډول نه دي وتلي. هغه دوی غوښتنه کړې وه د غوښتنې پر بنسټ بیا دغه هیئات وټاکل شو دغه څېړنې په دقیق ډول وشي تر څو ښه شواهد نور هم دوی ترلاسه راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي. له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي، خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دی باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حامد کرزي سره د ښاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامله وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیتي چارو پوهان وایي که یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو به ناوړه اغېز وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږله ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د کابل او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ چې مخکې مو راپورونه پرې واوریدل، د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د مهمو مطالبو موضوع هم و. د کابل نننۍ ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې چې دا د پلنډي سره درته وړاندې کوو.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو ته ځانګړې کړې دي چې په دې وروستیو کې جنجالي شوې دي. دنیا ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې دي چې وایي په ټینګار سره وایم امریکا دې د افغانانو حساسیتونه درک کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي امریکا به بیا هم د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړي. د سرمقالې لیکوال زیاتوي سره له دې چې امریکایي چارواکي تل د افغانستان ملي حاکمیت ته د احترام ژمنې کوي، خو بیا بیا یې په خپلو کړنو کې د افغانستان خپلواکي، ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا نقص کړې ده. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس د امریکا دفاع وزیر له ولسمشر حمید کرزي سره په خبرو کې ویلي هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام لري او زیاته کړې ده چې په تیرو کلونو کې تېروتنې شوې دي. لیکوال د چک هیګل خبرې راخیستې دي چې وایي له تیرو تجربو په اخیستو سره دواړه لوري باید د اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګښت لپاره لا پخوا زیاتې هڅې وکړي. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي د افغانستان د خلکو او امریکا ترمنځ ټکر دواړو لورو ته درانه زیانونه اړولی شي او دا چاره به د هیڅ لوري په ګټه هم نه وي. نو امریکایي چارواکو ته پکار ده چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه عمل وکړي، نه د یو اشغال شوي هیواد په توګه. د ملي باور خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې نوانده د افغانانو غوښتنو ته نه پاملرنه ستونزې زیږوي. د سرمقالې لیکوال زیاتوي د افغان ولسمشر لخوا ټاکل شوی هغه ضرب العجل پوره شوی ده چې په دوو اونیو کې د امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه ووځي، خو امریکا لا تر اوسه د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې نه دي په ځای کړې. د سرمقالې د لیکوال په باور دا مهال چې افغان دولت له نړیوالو ځواکونو څخه د واکونو اخیستو په درشل کې دی او نړیوال ځواکونه به د جګړې ډګر پرېږدي، نو باید دوی له افغان ولس سره سم چلند وکړي او د افغان ځواکونو تر مشرۍ او قمندې لاندې خپلې چارې پر مخ یوسي. د سرمقالې د لیکوال په اند که نړیوال ځواکونه خپلو کړنو ته دوام ورکړي، هم به ځان او هم به افغان دولت ته ستونزې جوړې کړي. او په پای کې خدمتګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي عام حضر ته د ډیپلوماسۍ او ستونزو راجع کول ستونزې نه هواروي، لا یې ډېروي. د یک شنبې په ورځ ولسمشر کرزي په یو غونډه کې پر طالبانو د نیوکو په ترڅ کې وویل چې د طالبانو حملې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته دلیل او پلمه ګرځي. د مطلب لیکوالي کې د دغو ټولو څرګندونو او کړنو پر وړاندې امریکایي چارواکو تون غبرګون وښود او ویې ویل چې په عام حضر کې د داسې مسایلو مطرح کول د کابل او واشنگتن له اړیکو سره څه مرسته نه شي کولای. د سرمقالې د لیکوال پان سره له دې چې دواړه لوري خپل جلا جلا لومړیتوبونه او دریځونه لري او دا دواړه متفاوت لومړیتوبونه او دریځونه یوازې په ګډ کار او تفاهم سره نږدې کېدای شي، او له دې څخه د راولاړه شویو ستونزو عام حضر ته وړاندې کول د هدفونو او نیتونو په درک کولو کې پیچلتیا او شکونه رامنځته کوي او عام ذهنیت ته بد پیغام استوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو دوام ته پام وکړئ. روسیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کر ساحه پراخه شوې او تیر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید په سلو کې 13 زیات شوی. د روسیې له مخدرو موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د په وینا سم ستراتیژي نه ده جوړه کړې. عصمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په مخنیوي کې پاتې راغلې او تیر کال د کوکنارو کښت تر 80% زیات شوی دی. د ترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرون د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون په غونډه کې وویل، ما په دې باصلاحیته غونډه کې خپله وینا د دې نه انکارېدونکي حقیقت په باب د خواشینۍ په څرګندولو سره پیل کړې چې نړیواله ټولنه نه یوازې تیر کال د مخدره موادو د تولید او نړیوال قاچاق په برخه کې د وضعیت په بدلولو کې پاتې راغلې، بلکې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د یو ځواک د جوړولو په خاطر د یوې ښه ستراتیژۍ په جوړولو کې هم ناکامه شوې ده. د وویل تیر کال په افغانستان کې د هغو سیمو ساحه 80% زیاته شوه چې کوکنار پرې کرل شوي وو، یعنی له 1.1 لک هکتارو څخه 1.45 لک هکتارو ته زیاته شوې ده. ایوانوف مخکې وړاندیز کړی و چې د افغانستان یوه داسې نقشه دې جوړه شي چې نړیوالو ته هغه سیمې څرګندې شي چې کوکنار پکې کرل کیږي او یا د مخدره موادو د تولید لابراتوارونه پکې موجود دي. د همداراز د مخدره موادو د تولید پر ضد د مالی او اقتصادي محاصرې او بندیز پر اهمیت ټینګار وکړ. ایوانوف چې په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو په کمیسیون کې خبرې کولې اټکل وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، په دغه هیواد کې به د هیروینو تولید نور هم زیات شي. دوی دا هم وویل له 2000 لومړۍ څخه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي، تر اوسه پورې په نړۍ کې د افغانستان په هیروینو تر 1 میلیون زیات انسانان مړه شوي دي. د ده په وینا په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د مخدره موادو د کاروبار ارزښت 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کر د ساحې پر پراخېدو او د مخدره موادو د تولید پر زیاتېدو د روسي چارواکو د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 9 کسیزه ډله یې نیولې ده چې په کابل ښار کې د ورانکارو فعالیتونو قصد درلود. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي وویل چې له دې کسانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد وایس سمیم او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوه 9 کسیزه ډله چې غوښتل یې په کابل ښار کې ورانکاري فعالیتونه وکړي، د دې ښار د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغو کسانو هڅه کوله په کابل ښار کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړي.
له دې وسلو ناوړه ګټه اخیستل کېږي. متاسفانه هغه کسان چې له غیر قانوني وسلو څخه کار اخلي جنایتکار، مجرمین، هغه کسان چې پنسان تشتون کې لاس لري، او هغه کسان دي چې د نامنۍ او بې ثباتۍ لامل کېږي، یا هغه کسان دي چې په ورانکارو ډلو د وسلې خرڅوي.
ښاغلی صدیقي همدارنګ وویل چې له دغو کسانو څخه نږدې 15000 سیم کارتونه چې راجستر شوي نه و هم ترلاسه شوي دي. په ورته وخت کې نوموړي وویل یوه بله وسلواله ډله چې په کابل ښار کې په وسلوالو غلاو تورنه ده هم نیول شوي. د نوموړي په وینا دغو کسانو قصد درلود څو د ناټوز باکونو یو جنراتور غلا کړي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې موظفینو لخوا ونیول شول.
جعلي
پیسې، جعلي لایسنس او جعلي اسناد دي چې د دې ریاست د موظفینو لخوا کشف شوي. تقریبا 4900 سیم کارتونه چې راجستر شوي نه و د څو کسانو لخوا ورڅخه سوء استفاده کېدله، د دریم حوزې په مربوطاتو کې کشف شوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په کابل ښار کې د وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي چې په دې ورځو کې په دغه ښار کې د وسلوالو غلاو په حق له شکایتونه ډیر شوي دي. د مکروریانو، خوشحال خان مینه او قلعه زمان خان اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا وسلوال کسان وسلوالې غلاوي کوي.
په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانې وایي چې په تیرو انتخاباتو کې خځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي، او ځکه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د دې ستونزو مخه ونیول شي. د میرمنو همداراز غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې د میرمنو لپاره ورکړل شوې ونډه زیاته شي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری.
په ننګرهار کې یو شمېر ښځینه فعالینې وایي چې د ټاکنو په قانون کې دي د ښځو سهم زیات شي او هغه ستونزې چې په تیرو ټاکنو کې یو شمېر مېرمنې ورسره مخ وي دولت دې د اواري په موخه جدي ګامونه پورته کړي. یو شمېر مېرمنو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په جلال آباد کې په هغه غونډه کې وکړې چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه جوړه شوې وه. د دې غونډې ګډونوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو ټاکنو کې په ختیځه سیمه کې مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي چې تر ټولو ستره ستونزه یې د یو شمېر کورنیو لخوا پر مېرمنو د فشار راوړل وو تر څو خپل رایه د بل په ګټه وکاروي. دارنګه دوی وایي چې په پارلمان کې اوس د ښځو فیصدي کمه ده او باید زیات څه هم دې ورته ورکړل شي.
په تیرو انتخاباتو کې خو اول مشکل عمده دغه و چې ښځو په صحیح صورت سره ونه شو کولی چې کارتونه واخلي، او بل دویم مشکل دا وخت چې هغه تعداد ښځو چې کارتونه لرل د هغې د کارتونه نارینه و استعمالول، او بله دا چې چون ښځې آګاهي نه لري او نشي کولی د دې مخکې نه دغه پروسه په کور کې نه ده ترشې کړې یا د انتخاباتو دفتر دخواندې نشي کولی چې مورد نظر کاندید ته خپل رایه ورکړي. دغه کارمندان هغه د انتخاباتو کارمندان دي ته وایي چې فلاني نفر ته رایه ورکړم، چون زموږ خلک ښځې بېسواده دي دغه نشي کولی چې خپل مورد نظر کاندید ته رایه ورکړي او د دې څخه دا هیرېږي.
تعداد زنو کم است، باید نفوس شمرده شوه که در هر ولایت در منطقه چقدر نفوذ داره به موی اساس و تعیین زن باید زیاد شوه، بسیار اقلیت هستن.
په ختیځ کې د افغان ښځو شبکې مسول خانقه غرمل وایي چې د جوړې شوې غونډې څخه یې موخه د ټاکنو قانون په اړه د یو شمېر ښځینه فعالینو د نظرونو او وړاندیزونو راټولول دي. نوموړی وایي دغه وړاندیزونه به له اړوندو مقاماتو سره شریک کړي تر څو په راتلونکي کې شفافې ټاکنې ترسره شي او دارنګه په ټاکنو کې ښځو ته خپل حقوق ورسیږي. د غرمل په خبره د ډېر شمېر ښځینه فعالینو د ټاکنو پر قانون یوازینۍ نیوکه دا ده چې پارلمان او یا هم ولایتي شورا ته د ښځو لپاره ورکړل شوې چوکۍ کمې دي او باید زیاتې شي.
نظریات خو زیات دي چې دلته نشي کېدی چې په هغې بندولو، خو یو عمده نظر دا دی چې په ولایتونو کې هغه خویندو دپاره که چوکۍ انتخابیږي مثلا دوه درې، که چېرته داسې خویندې وي چې هغه وړتیا ولري او د نارینهو نه په هغې کې زیاتې رایې واخلي، باید هغه څلور چوکۍ ته دو دغه نه شي یا دوه چوکۍ ته چې دو په ولایتونو کې نیولې، باید د نارینهو د دغه پوست نه یا هغه چې ورته دغه شوي هغو ته هم په دغه کې ورشي، مثلا د هغو نیو نارینه کم شي او ښځې دې په دغه کې راشي.
د چارو شنونکي وایي افغان دولت مخکې له دې چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي لومړی دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، او دارنګه هغه قانون چې د انتخاباتو پروسې لپاره جوړ شوی باید پر ټولو کاندیدانو عملي کړي او په راتلونکي کې دې د درغلیو مخه ونیول شي.
په کونړ کې د ښځو لخوا په لاسونو د جوړو شویو شیانو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د کابل، ننګرهار، پروان او کونړ ولایتونو هغو ښځو ګډون کړی چې جامې، دسمالونه او نور شیان په خپلو لاسونو جوړوي. د ازادي راډیو خبریال روحله انوري دې نندارتون ته ورغلی و.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د پروان، کابل، ننګرهار او کونړ ښځو لخوا د دوی په لاسونو د جوړو شوو شیانو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو د لوړوالي موسسې مشرې میرمن نوریه منصف ازادي راډیو ته ویل دوی سره په نندارتون کې د پروان، ننګرهار او کونړ هغه خویندې ګډون لري چې څوک په خپلو کورونو کې لاسي شیان جوړوي، بیا یې په بازار کې پلوري او له دې لارې خپلو کورنیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. پلان لرو چې د افغانستان ټول ولایتونو باندې وګرځو. لومړنی ښه کار چې په دې کې نغښتی دی د دوی ترمنځ ملي یووالی دی، دویم د دوی ترمنځ د تجربو تبادله ده، دریم دا دی چې یو څه به دوی وپلوري او ګټه به ترې ترلاسه کړي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي میرمن نیلوفر عزیز وایي دوی د دې لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نندارتونونه جوړوي چې څو افغاني خویندې د یو بل له حال خبرې شي، او دښمنانو چې د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو کوم تخم شیندلې هغه له منځه یوسي.
خارجی دښمنان دا تعصبات په لاره شوي او زړونه به رانږدې شي. خو دې زموږ څنګ کې د سولې پیغامونه ځان سره راوړو. کونړ ولایت
د کونړ د مرکز یو اوسیدونکو چې په لاسونو جوړې کړې خزینه جامې او نور شیانې نندارتون ته د خرڅلاو لپاره راوړي وو، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نندارتون په جوړولو خوښ دي.
کمیسونه مې راوړي دي، د لاسي صنایع شیانې مې راوړي دي، خو بالکل خرڅېږي، اخلي خوښي د ډېر څه د خرڅ م شو خرڅېږي نور. د دې تر څنګ زه مکتب مې ما او د کورنۍ لپاره یو چاته یو څه وغواړم، پیسې نو د دې د لار نه زه یو څه لاسته راوړم، هم په کورنۍ ته ورکوم هم ځان ته.
یاد نندارتون به درې ورځې دوام وکړي. د نندارتون جوړونکي وایي غواړي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، اوس پام وکړی ناجی ساپی ته چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي له ولسمشر کرزي سره له اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي نه ده بدله شوې او د پوځیانو د حضور د دوام لپاره به خبرې دوام وکړي. د ناتو یو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې لویدل چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په خنیشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. په پاکستان کې پرون د عیسویانو تر لسو زیات ښوونځي د دوی پر کورونو د یو شمېر مسلمانانو د حملې په اعتراض کې بند و. اروپایي اتحادیه د بشري حقوقو د سرغړونو د اداو په خاطر د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر پرون وویل تمه د چد کورد یاغیان به د حکومت او د کوردستان د غیر قانوني پی کی کی ګوند ترمنځ د پخلاینې دروانو حلو زلو د یوې برخې په توګه یو شمیر اسیر سرتیری او افسران خوشی کړي. او د جنوبی اتلانتیک سمندر په فالکلند ټاپوګانو کې اوسیدونکو اکثریت خلکو د برتانیا د قلمرو د یوې برخې په توګه د باتیکیدو په پلوي رای ورکړي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې اس ام اس 1313 او ورپسې د خزو لپاره ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ لرو چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. په کندهار کې مالداران شکایت کوي چې د حیواني کلینیکونو د نشټوالي په خاطر زیات وخت څاروي لمینځ ځي. چارواکي د دوی ستونزه پر ځای بولي او وایي د ټول کندهار په کچه یوازې یو د حیواناتو کلینیک شته چې پر یو وخت د دې ولایت ټولو مالدارانو ته خدمات نشي رسولی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار مالداران وایي چې په شهر او ولسوالیو کې د حیواني کلینیکونو او مسلکي ډاکټرانو د نه موجودیت له امله زیات حیوانات مړ کیږي چې د مخنیوي لپاره دوی هیڅ نسی کولای. مالداران له ولایتي چارواکو غواړي چې په شهر او ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي ترڅو د حیواناتو د مړینې کچه ټیټه شي. دوی وایي کچېری دولت همداسي چوپات شي نو ډېر اهلي حیوانات به پر گاونډوي هیوادونو وپلوري او له دې کار بلاس واخلي.
دلته موږ نه ډاکټر لرو، نه کلینیک لرو، نه کم کومک چا د دولت خو را سره کړی دي.
زموږ مشکلات خو نو دا غدي چې موږ زغه غوایي چې مقصد
خرڅو ورانی سوې او مریضان چې په ویګه ټو هغه بیرته په دې مصرف
دا شی وخت راشي به شکل فاری وکړو، هغه چې دوی غوایي مریضان شي هغه مرزه ګرځه کال فاری کش.
د کندهار د کرنی او مالداری مرستيال نور الله د مالدارانو دا ستونزې پر ځای بولی او وایي چې د ټول کندهار په سطح یوازې یو د حیواناتو کلینیکس ته چې پر یو وخت دغه ولایت ټولو مالدارانو ته خدمات نسی وړاندې کولای. د شاغلی نور الله په خبره په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په شهر او ولسوالیو کې د حیواناتو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر حیواني کلینیکونه جوړ کړی.
یو حیواني کلینیک د ټن د میرویس مین ته نشتې د ټن په ساحه کې لري چې همدا اوس هم فعال دی. د ډیرو کلو را په دې خوا فعال دی. ډاکټر صاحب ظاهر په راس کې دی او په منظم ډول باندې هلته دوی د امراضو په مقابل کې د څاروي علاج کوي.
په کندهار کې د اوږدې وچکالی او د چارواکو د بېغوري له امله په زیات شمیر حیوانات لمنځه تللي او ډیری کسانو د اهلي حیواناتو د ساتلو لاس اخیستی. خو د حیواناتو د ناروغیو متخصصین وایي چې په ډیرو مواردو کې مالداران په خپل سری ډول څارویو ته درمل ورکوي چې پر مهال یې د ګټې پر ځای زیانونه ډیر وي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي؟ د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس @
د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي راډیو په همکاري وړاندې کیږي.
د اس ام اس @ پروگرام قدر مناوریدونکو السلام علیکم. زفر هیوادیم.
بله دوستان محترم، سلام خود تقدیم میکنم. ما هم طاهر روشن هستم و برنامه امروز با امید صحت و عافیتتان آغاز میکنیم.
بله.
خب فرح جان،
امید الله لکابل څخه اس ام اس را لیږلی دی. دی وایي ولې خلق له محلي پولیسو څخه په عذاب دی؟ دوی امنیت را وسلی دی.
دوست ما محمد ساق فائز از ولسوالی سرخ پارسا می نویسن پاکستانی ها در افغانستان از سیاست دوگانه استفاده می کنن، اما افغان ها بارها فریب پاکستانی ها را خورده، پس چرا عبرت نمی گیرند؟ تشکر از کارمندان رادیوی آزادی.
عنایت الله غزنوی د اندړو له ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. دی په جنگ کې د ټولو شکیل خواو څخه غواړي چې د جګړې پر مهال د ملکي افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
بله دوست ما عبدالصمد حریفال می نویسن حلقات داخلی و خارجی نمی خواهند که صلح و آرامی در وطن عزیز ما بیاید. ما و هموطنان ما باید دست مداخله آنها را قطع کنیم.
طالبان د اسلام پر سر نه جنگیږي، بلکه پاکستان له هغوی سره مالی مرسته کوي.
بله از غزنی ما هم یک اسمس دارم فرجان.
بله
اما متاسفانه دوست ما اسم خود نوشته نکردن، فقط نوشتن که سلام، باسازی در ولایت غزنی به صورت درست پیش نمی رود.
شمس له هلمند څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي په وروستۍ حمله کې طالبانو امریکایانو ته خپل زور وښکاره کړ.
دوست ما می نویسن اگر افغانستان رابطه خود را با پاکستان قطع کند، دیگر فرزندان وطن ما از بین نخواهند رفت. فرزند وطن، البته می دوست ما اسم خود نوشته کردن فرزند وطن.
حکمت الله لاوردګ څخه پیغام را لېږلې دی. دی وایي د بګرام زندان باید افغانانو ته وسپارل سي.
یک شنونده ما می نویسد بعد از آن که رئیس جمهور کرزی توقف عملیات هوایی ناتو را اعلام نمود، مردم از این ناحیه بسیار نگران می باشد. سید علی حیدری.
محمد هرات ولایت څخه اس ام اس را لېږلې دی. دی لیکي چې د هرات ولایت په هر ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اوري.
یک شنونده ما به اسم آمنه رحیمی می نویسن لطفا فریاد ما را جهانی بسازد، ما خواهان حق کانکوری خود هستیم.
بله روشن صاحب، د کانکور د ازموینې د نتیجو په اړه ډیرو اوریدونکو په پښتو کې هم ډیر اسمسونه را لېږلي دي چې وروسته به یې ولولم. حکم خان ګلابزی لیکي د نوي کال پر رسیدو سره باید هر افغان نوي نیالګي کښېنوي او په دې کار سره خپل وطن ګلزار کړي.
بله دوست ما که اسمشان ذکر نشده می نویسند در ولایت کندوز قیمت ها به اوج خود رسیده اند، مردمان غریب توان خرید هیچ چیز را ندارند.
عبدالصمد حریفال اس ام اس را لېږلی دی. د غورور وایي افغانستان باید د خپلو معدنونو او ځمکنیو زیرمو څخه په فنی ډول کار وکړي تر څو د ملک اړتیاوې پوره سي.
بله همی دوست ما عبدالصمد حریفال بازم بله. اس ام اس روان کردن میگن بدون صلح و گفتگو با حزب اسلامی و طالبان در وطن عزیز ما هیچ صلح و امنیت نخواهد آمد.
شه محمد لیکی په افغانستان کې ډاکټران نسته، حکومت ولی د موضوع ته پاملرنه نه کوي؟ په افغانستان کې د لسیزو راهیسې د تعلیمي مؤسسو وضعیت ډیر خراب دی. په جګړو کې ډیر شونځي په هنځي تړلې او یا سوځول سوي دي. نو د یو ډاکټر جوړېدل اسانه کار نه دی.
بله واقعا
یو ډاکټر باید لږ تر لږه د شپږو څخه تر اتلو کالو سبق وای.
بله بله واقعا وخت کې مو مخې یو ډاکټر مجرب او فامیده داشته باشیم باید زمینه درس او تحصیل برش فراهم شوه. وخت تحصیل زمینه تحصیل فراهم نشوه د اوس صورت کې واقعا ډاکټره نمیتونن کې بوجود بین.
نو په یو شپه څوک نه ډاکټر کیږي.
واقعا خب دوست ما حبیب بلوچ از نیمروز می نویسند در ولایت ما خشونت علیه زنان زیاد شده ولی دولت توجه نمی کند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس با شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ډیرو کسانو د کانکور د ازموینې په اړه پیغامونه را لېږلي دي. دوی وایي چې د کانکور د ازموینې نتیجې منصفانه نه وې. د جنوبي ولایتونو په سلو کې 50 کسان بې نتیجې پاتې شول. دا څرنګه حکومت دی چې په دې اړه د لوړو زده کړو او معارف له وزارت څخه پوښتنه نه کوي؟ زه به یوازې یو اسمس درته ولولم. هدایت الله ابراهیمي د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د چشمه چنغر له کلي څخه لیکي: هغه کسان چې په ازموینه کې بې نتیجې پاتې سوي دي، آیا ایران ته ولاړ سي چې هلته اعدام سي، او که بهرنیو ممالکو ته ولاړ سي چې په اوبو کې ډوب سي، او یا هر سهار د کابل په چوکونو کې د کار پیدا کولو لپاره ولاړ وي؟ څوک د دې کسانو غم خوري؟ دی وایي حکومت باید په سلو کې 50% بودیجه د معارف لپاره مصرف کړي، ځکه چې همدا ځوانان دي چې هیواد او ټولنه جوړوي.
خو فرجان خا اتو میکنیم که چون سمسا کوتا کوتا است، یک دو سه تا شما بخونید، یک دو سه تا را ما تمام میخوانم دیگه به همین شکل ادامه میتیم.
نورشاد جلال آباد څخه لیکي: په دې ولایت کې اداري فساد بیخي ډیر سوی دی. اوس که یو تذکره جوړیې، پر هغه به هم په سوونو حتی په زرونو پیسې ورکوي. اخر حکومت به څه وخت دغه اداري فساد له منځه وړي؟ سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه لیکي: په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو راپور درست دی، ځکه چې په افغانستان کې لا اوس هم فساد، غلاوی، واسطې، رشوت خوري دا ټول موجود دی. له قندهار څخه وحید الله لیکي: د قندهار په دولتي روغتونونو کې د مریضانو سمه تداوی نه کیږي. ډاکټران مریضان مجبور کوي چې د هغوی شخصي معاینه خانو ته ولاړ سي، او په اوس وخت کې ډیری قندهاریان تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
بله.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ. موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. ډیره اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
خوانکسی ترم همی خانم، نسبت سردی هوا تمام میواجات کوهستانات ولایت سرپل را خنک زده. آقای بشردوست:
دوست دیگر ما می نویسند این جانب باقر حیدری از غزنی، ما مردم برق نداریم و حکومت هم هیچ توجه ندارد. دوست دیگر ما که اسمشان ذکر نکردند می نویسند محاکمه سارقان کابل بانک نمایشی برگزار شد چون پای مقامات بالا در بین است. خوب فرجان آلوباز شما یک سیتا را بخوانیم.
توریاله ایلیکی پا هلمان ولایت که در نشیانو شمیر زش در سویده ای حکومت تا پکارده چه در زوانانو در کارموندول لپاره جدی اقدام مکری. عبدالسمد حریفال لیکی افغانستان باید در جاپان او نور هیوادونو مرستی پسم دول مصرف کری. انجینر عبدالناصر د لوګر مرکز پولی عالم څخه اس ام اس را لیږلیدی دی وایي کچیر په افغانستان کې اداري فساد او رشوت بند نسی نو هیڅ کله به هم په افغانستان کې سوله او ثبات را نسی او همدارنګه افغانان باید په خپل د دې ناوړ کارونو مخنیوي وکړي.
بله خب حال نوبت ما است که ام اکسیت او اخره به اجازه تان میخوانم. امنیت ولسوالی ما خوب است اما برق نداریم، امید است توجه شود. گل حسن از ولایت لوگر ولسوالی خوشی. دیگه اسمس مشکلات مردم بدخشان نبود برق، سرک و مواد سوخت است. محمد نیمان. اسمس آخر ما فرجان. سلام، حسن برومند استم. صمیمی‌ترین و گرمترین تهنیت و تبریکاتم را به مناسبت 8 مارچ به تمام زنان جهان به ویژه به زنان محروم افغانستان تقدیم میکنم. خب چون یه دوست ما اسمس چند بعدن به ما رسید، خب بازم تشکر. دیگه افرا جان خیلی رسیدیم به آخر برنامه، بیان که با دوستای خود خداحافظی کنیم و با امید از اینکه بازم دوستای ما با ما همکاری بکنن و اسمس های خود با ما روان کنن برشان تافته آینده صحت و خوشی و آرامی میخواهیم. خداحافظ.
بله قدر من اوریدون که پر لیال است برو شاد و بد وسی.
نیما نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې چې لینا شریفي وړاندې کوم له داسې یوې افغاني پیغلې سره آشنا کیږو چې هم پروډوسر او خبریاله ده، هم د موسیقي هنر پالي او د دې ترڅنګ لوړې زده کړې کوي. دا چې دا تکړه پیغله څوک ده لږ وروسته به درته ووایو. اوس وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان د ملي پولیسو افسر ملالۍ بهادوري ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2013 کال د زړوري ښځې جایزه ورکړل شوه. دوهم بریدمنه ملالۍ بهادوري د درېو ماشومانو مور ده او د افغان ملي پولیسو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په څانګه کې کار کوي. ملالۍ بهادوري د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو د شبکو په نښه کولو، له افغان قوانینو سره سم د قاچاقبرو په وړاندې د استادو په راټولولو او د دوی په نیولو کې مهمه ونډه لرلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ لسو هغو ښځو ته چې له ځانه زړورتیا ښودلې وي او د ښځو د حقونو د ملاتړ او پرمختګ لپاره د مشرتابه رول لوبولی وي د زړورتیا جایزه ورکوي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې دا مهال په دې هیواد کې 1310 خصوصي شرکتونه شته چې یا یې مشري ښځې کوي او یا هم پکې شریکې دي. د آیسا ادارې مشر وفي الله افتخار د شنبې په ورځ وویل د هغو 1310 شرکتونو لخوا چې ښځې پکې فعاله ونډه لري شاوخوا 100 میلیونه ډالره پانګونه شوي. سکل په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل او هرات کې د افغان او بهرنیو ښځینه فلم جوړونکو د فلمونو فیستیوال جوړ شو. په دې فیستیوال کې چې د مارچ لومې تر نهمې نیټې روان وو د لومړي ځل لپاره شل هغه فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې ښځو جوړ کړي او په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره په تړلو مسایلو راڅرخي. دغه فیستیوال د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون لخوا چې مرکز یې په پاریس کې دی جوړ شوی وو. د دغې ادارې یوې مسؤلې وویل چې موږ هڅه کوو د افغان ښځو په اړه له هغه متفاوت تصویر وړاندې کړو چې تل نړیوالو ته ښودل کیږي او څرګنده کړو چې په افغانستان کې ښځې یوازې قرباني نه دي بلکې د دې وضعیت د بدلولو لپاره هم فعالیت کوي.
نن د خزو پاره خبرونو مثبت پیغام درلود. څومره به خوای چې تل مو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای لکنن د خزو د پرمختګ خبرونه اوریدلې. په هر صورت د خبرونې په سر کې مو ویل چې په دې خبرونه کې داسې یو افغان پیغله در پیژنو چې هم پروډوسر او خبریاله ده، هم د موسیقي هنر پالي او د دې ترڅنګ لوړې زده کړې کوي. لغاګه په مو پیژندلې وی دا پیغله برېښنا امیل ده. برېښنا امیل نن په خبرونه کې را سره ده، نو د دې د کار هنر او ژوند په اړه به ورسره خبرې وکړو.
لمړی خو زه خپل سلامونه ونی کې هیله ټول هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه سما غږله ازادي رادیو څخه اوري، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسي. او سمانم پرښنا امیل دی، یو ژورنالیست او همدارنګه یو هنرمند.
تاسو ویل چې یو ژورنالیست او یو هنرمند، اولم هنر ته مخه کړه که ژورنالیزم ته؟
سما خو اول د ژورنالیزم سره و، ځکه چې اوس هم محصله یم خپل پنتون کې. دا سره سما د ډیر وخت نه جوړه وه، او دا سما هیله چې سه وخت کې وا تکړه ژورنالیست اوسم. او هنر ته خو کم وخت کې چې ما ورته مخه کړې، زده کړې کوم او شمشاد تلویزیون او شمشاد رادیو کې په کار بوخته.
کومې خبرونه مخ ته بیې؟
زه چې خپل کومې خبرونه مخ کې وړم، په تلویزیون کې د مشاعرې خبرونه د هغه مخ کې وړم، او هم درز یو بل تفریح خبرونه ده چې خبرې او سندرې ده، او نورې نوې خبرونه هم تل اسلاندې لرو، او هم درز په شمشاد فیلم کې خو زیاتره خبرونه لرم.
که اوس راته وایې چې له ژورنالیزم نه څنګه هنر ته بیا مخه وکړه؟
ژورنالیزم نه مې چې هنر ته مخه وکړه، د هنر سره زما یوازینی شوق دی. ټول هنرونه مې خوښېږي، خو سندرو ته مې پیل کړی.
څو وخت په ځان پوه سوئ چې دم ځان ته ویلي چې هو کولی شم زه سندرې ووایم؟
داسې وه چې زمونږ ډېری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه، خو نه، زه دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه. یو ځلي مې شوق وشو او سمدلاسه مې کار ورباندې پیل کړ.
کلم چې موسیقي پیل کړه او سندرې مو ویلې، آیا کوم استاد ته هم ناسته وایي درس هم د موسیقي لوستی و او که نه همداسې اماتور راغلی؟
درس که درته ووایم ډیر وخت مې نه دی ویلی، خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګم مې ته یاد کړی وي، دغسې استاد لرم او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته، ځکه زما یو شوق دی ورسره. کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم، چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې. په لومړي سر کې چې کله ما هنر ته مخه کوله، یو څو ورځې د حیات ګردیزي سره ما زده کړې کړې دي، چې هغه هم ډېره کمه موده وه، تقریبا یو پنځه شپږ ورځې وې دومره، او نور داسې خاص استاد نه لرم.
تاسو ویل چې په دې برخه کې مې زده کړې نه دي کړې، خو د تاسو سندرې چې څوک اوري د تاسو غږ ډېر ښه سور ده، نو دا څنګه ده؟ خو د غږ سور کول دا خو تمرین غواړي، ریاضت غواړي.
که ووایو چې ماشومتوب کې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کې بره خوشحالۍ کې، نو که هغه تاثیر وي هغه دی، او که نه کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم، نو کېدای شي هغه تاثیر هم وي. او نور زه نه پوهېږم څه ووایم.
تمام زده دی د تمرین لپاره
ډیر خو منه دي زده، خو د ارمونی سره باجا چې ورته وای دا غي سره لګ بلاتیا لرم دومره، هغه چې د خپل आवाज ور سره سموم نور مې ډیر زده نه دي، او خپل مې د گیتار سره ډیر هغه د شوق دي چې هغه به یادوم په خیر.
کلم چې غوښتل موسیقي پایل کې یو سندری وای، کلم چې د خبره له کورنۍ سره شریک کړه، څاک سلام علي درلوده تاسو مقابل کې؟
اواخت رښتیا چې ژورنالیزم دی
خواته مې مخانه وکړې د مکتب په دور کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یوه ژورنالیسته اوسم. د کورنۍ مې دا خوښه نه وه، هغې وی چې کېږي که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه، نو هغه زما خپله ورسره جوړه نه وه، که نه استعداد خبره هم نه وه، ځکه چې زما په مکتب کې هم په جیګه نومره وم، کولی مې شوی که مې لږ زحمت ایستلی وی هغې ته هم کولی مې شوی. نو خو بیا ما ونه غوښته ځکه ورسره جوړه مې نه وه، ما چې خپل مسلک د چا خوښ نه وي هغه بیا نه راځي جوړ. نو کله کله به مې دې ته داسې ویلې چې کله هغې ته لاړم نو بیا ټولو خوشحاله وو. نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغې به مې کومه خبره کور کې وکړه، وایي ته د خو دې ته وګوره چې یوه خوا یې رانیولې نه ده بلې خوا ته بیا ځي، ما نه دواړې کوم. خو چا نه منله چې کله راوتلم نو هغې وخت کې مې ورته وایم دا بیا نو لږ لږ شوق ټولو وخوړه، په اسانه پرې تېره نه شوه.
چا خو به مخالفت نه یې کړی درسره؟
والله چې داسې دی چې هر څوک یو کار پیلوي هم مخالف وي پکې هم هم نظر وي، نو زما هم همداسې.
تر اوسه هم څومره سندرې ویني؟
تر دې دمه خو سندرې مې ډېرې نه دي ویلې، وخت مې هم کم کېږي او سندرې مې هم کمې دي، نو تقریبا 15-16 سندرې لرم.
د دې شعرونه څوک درته انتخابوي او کمپوز څوک ورته جوړوي دغه راز موسیقي؟
شعرونه یې مختلف دي او د مختلفو شاعرانو هم دي، نو کله کله ډېری زه خپله انتخابوم او ډېری زما بعضې دوستان خوښوي چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلف وي. کله چې کوم شاعر شعر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپله جوړوي، او کله چې هغه مو خوښ نه شي هغه بیا هملته چې چیرته ثبتوو سټوډیو کې هغې ځای کې بیا تغییروو.
زیاتره هم زړه غواړي چې څه ډول شعرونه تاسو انتخاب کوي او وی وایي؟
کله چې بل ځای کې هم زه وایم هغه ایران چې هغه خوښېږي د یو شی وایي بل شی، نو زما خپله ارام شیان ډېر خوښېږي، ارام شعرونه، ارامې سندرې مې ډېرې خوښېږي. خو خپله مې برعکس ټولې مستې مستې دي، تر دې دمه مې مستې ویلې. ما ویلې په دې اول سر کې زه ویده راونه وځم، باید ویښه راووځم، چې هر څوک زما سندرې اوري ګوري باید یو احساس ور پیدا شي راویښ شي.
شیرونه خوخی ته هغه سمه ده ټولین هغه ډیر خلک باغه خوخی ځکه ده هغه د ذوق ساته ټیټه ده سم نظر ده چې هغه شیرونه چې محتوای خنی ویلی دی او سندرغړی شهرت ته زیان نه رسی؟
زیان خو رسی، خو په هغه اندازه چې بیا اوریدونکو اولیدونکو لري هغه بیا نه لري، او کم عمرې زر ټولین تر منځ کیږي ډیرای خلک ځان ته جذبوي، او خو بیرته عمرې کم وي په یو میاشت دوه میاشتو حتی چې ډېر دوام وکړي یو کال بېرته له منځه ځي.
دغه زیاتره ښځینه سندرغاړي کله چې راووځي یا ډېر زر بېرته دغه کار پرېږدي او یا هم د موسیقي زده کړې ته ډېره مخه نه کوي، یوازې څو سندرې وایي، یعنی په دې کې پرمختګ نه کوي. تاسو نظر څه ده؟ خپله به څه کوي او نورې باید څه وکړي؟
هڅه کوم چې هغه ټکي ځان ته اصل کړم، هغه څه زده کړم چې ډېر ورته ضروري دي، خو داسې دوامداره زده کړې به زه هغه وخت په خیر پیلوم چې کله زه خپل زده کړې پای ته ورسوم. او د نورو تاسو ویلې چې نورې زموږ خویندې چې هنر ته مخه کړې، که داسې حقیقت ووایو سره ډېری زموږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي، د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خراب وي، نو وایي چې دا هنر دی چې موږ رسوي، نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم. نو زه دا فکر نه کوم ته یوه وخته به وکولی شي، خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغسې بیا د دوو ورځو ورکیږي، نو دای هم هماغسې یو څیره ځان ته غوره کوي. او څوک چې خپل شوق یې ورسره خپل غواړي هنر ته درون نظر ولري په درنه سترګه ورته وګوري هغه به همیشه پاتې، او څوک چې د تجارت لپاره راځي تجارت په شان وځي.
د هنر په برخه کې ښځو ته شاید ستونزې ډېرې تر نارینه وو، ځکه هغوی کولی سي هر چیرې لاړ سي موسیقي زده کړي، د خپل موسیقي ثبت کړي. تاسو خپله چې دومره سندرې ویلي او اوس په دې هنر کې یاست، دا مخته بیایي لکه مستونزو سر مخی است؟
دی خزینه اولا پارا خو بیخی سال پسالو که استونزی دی زکر چه یوه خوانه خو زمان پا طولانه که طول خلق دست پا بل استرگه ارتا گوری چه یعنی جلی ده هنر تراواتا یعنی هر سدیت لارل نه خو پا دی زدیده مخالفه هم زکر چه آغا هم یوان جلی ده آغا هم کورانه لری خوانده ارونه لری غرور لری نو باید پا زمان پا طولانه که هنر تا من احترام وشی زکر چه هنر یوه پاکا طبخه دا چه یعنی آغا چوک چه هنر تراوزی هنر یو خپلا خاص زای لری نو زمان پا طولانه که تقریبا دیره کسان هنرمندانو تا آغا کسان چه غواری هنرمند چه آغی تا دیر پا چه چسترگو گوری دیر پا بعد نظر ورتا گوری سیده پا یوه کنسرت که برخه آغا تشویق شی خو روز تا چه ورپس خبری که گی روز تا چه داغی خبر سرای آوری سرای ایران پاتی شی نو پا دی هنر تا چه زمان کل رات تا گو هم دیر آورتا آواسیدم اوز اوز چه گورم چه دی خبری آورم بیا هم اخپل شوق تا خو هیچ کلا هم دی پایتا که نشمی خودلی خو بعض وقت که سرای زوری ما تلگ دردناک تمامی که
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره واک نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خات او آباد دی وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com